درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په دې هیواد کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره د څه باندې 40 کلنې جګړې له امله معلول شوي دي. یونما د دسمبر د 3 نیټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده هم په بیان کې ویلي دي چې شاوخوا 1/3 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40 سلنه افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نشته 40% سخت معلولیت لري. د هغو لستنو افغانانو جنازې خپل کورنوي ته وسپارل شوې چې څور زیوړاندې ایرانی ځواکونو په خپل خاوره کې وژلي وو. د هغوی د کورنوي غړیو چې د هرات ولایت د شندن او زیرکو ولسوالۍ اوسیدونکي دي د خپل عزیزانو پر وژل کېدو نن په هرات ښار کې اعتراض وکړ او له طالب چارواکو څخه وغوښتل چې د دې قضیه پوښتنه وکړي. ایرانیانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې دا کسان وروسته له هغه د ایراني پوله ساتو له لوري وژل شوي چې په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته واوښتل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره کړ چې ګنې دې هیواد له افغانستان سره د خپلې پولي د امنیت لپاره له روسیې سره خبرې پیل کړې دي. وروسته له دې چې د افغانستان پولي ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې 15 تنه چینایي کارګر وژل شول. رویټرز خبري آژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو په قول وویل چې تاجکستان د خپلو پولو د امنیت لپاره د روسیې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد سره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی شاهین سمدی نن ازادي راډیو ته په یو استبولي بیان کې ویلي چې دا ادعا ناسمه ده. ازبکستان د ترمیز حیرتان لار چې له 2021 کال راهیسې د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې و پرانیسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ راتګ بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولی شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لار سفر وکړي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحده ایالاتونو په منځګړتوب اوربند وکړ، خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله له هم بریدونو ته دوام ورکوي. او دو سرچینو ویلی دی چې د بریتانیا حکومت له صدر اعظم کایر سٹارمر څخه غوښتي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز آژانس ته ویلي کېدی شي د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي، خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې شاته نه شي، ممکن دا سفر وځنډي شي. زمو شخله اسادی رادیو اوري. د کونړ زلزله ځپلی وای هوا په سړیدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ده.
په کابل کې د هوا ککړتیا زیاته شوې، ځینې شهريان وایي
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ده. بيخي څوک بیرون نشي وتلی، که بیرون هم وزي مریضي کې د منکور کوم ټول مریضان دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پکتیا کې د ملګرو ملتو په مرسته یو شمېر پروژې اجرا شوې.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 1.8 پروژې تطبیق شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
متحده ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپאי هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درول دي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو د ادارې د رسمي یادښت پر اساس په دې بندیز کې د حقوقي هیوادونو د وګړو لخوا سب شبي ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پر په جون میاشت کې د هیواد د سفر بندیز لګولی وو. د امریکا حکومت د تازه اقدام وروسته له هغه کې وی چې تیرونه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان وګړي د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو حمله وکړه. د پیښه په امریکا کې پراخ برګونونه پارولي او له عملی په امریکا کې افغان کډوال اخیزمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپאי هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت لمخه چې د سې شنبه په ورځ د دسمبر په 2 مې خبر کړي ویل شوی چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوی ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولې و. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوی محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ترامپ د اداري نوي پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا لڅره وسیړي، ان هغه هم چې له پروسې تیر شوی وي. د کډوالۍ په برخه کې نوي بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخپریدو او د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه گرین کارت ته اپلای کړي و، خو نوي بدلونونه بعد دوی د ژوند ټول چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې موږ به د سر نه انټرویو یې خلو، موږ د سر نه معلومات کوو، موږ ته یو غټ ضربه ده، موږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې موږ سره د امریکې دولت کوو، افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس موږ سره د کومک نه کوي. دوی موږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره موږ ټول قاتلین یو.
د وای په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړي، خو اوس مهال د یو افغان د جرم لامل ټول کډوال لستونځو سره مخ کول اصولي لار نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملي او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړي. دا بندیزونه په واشنگټن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وشتل چې یو یې وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې مړ شو او بل لا هم بستر دی. خو د سه‌شنبه په ورځ تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو لاله محکمې ته په خپل جرم ل اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو لمخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړي و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د درې منړۍ لټول هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالۍ دایمي بند کړي. د غراز د دسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیکدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواخي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل شاریان وایي د ژمیل رانیږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له امله یې خلک ناروغان شوي دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټرانو هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي یې له عمل د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ ونه کاروي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی په رانږدې کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای لدی عمل ناروغي هم ډیری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمې چهارشنبه د دسمبر په دریمه ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ته بيخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون هو وزي مریضي کې د منکور کوم ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکو فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
زموږ پر رسیدو سره هوا ډیره خراب شوې ده، ډیره ککړه شوې ده. خلک غریب دي، بل څه د سوان لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایي سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډیر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنو خوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډیر دی او د ورځ په ورځ زیاتیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. دغه ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري وکړي.
تفصیل هالي صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس اکثریت مرکز
تر اوسه چې خبرې کوو د قوس میاشتې له 15 مخکې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو له امله ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکم کړي. خو د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجرات کوي.
اجرات قانونی خود را انجام می دهد.
دا په داسې حال کې دا چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکو سونتوکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوی و چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیری همده او بې کیفیته سونتوکي سوځول کیږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ملګر ملتو یو بار بیا د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اگست 1 نیټې د زلزلې لقبل د جنو او شزو د ناوړه وضعیت په اړه اندیشنه شولې ده. د ملګر ملتو د وګړو اداري ویلي په دې سیمو کې روغتیاي اسانتیاو ته د شزو لاسرسي محدود شوی، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله ډیر شوی او شزی اونجونی لا هم له جدي خطرونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر شزی وایي چې دوی لا هم په خیمو کې اوسي او کړهونه په ډیری دودي. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور واوري.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړون کې مرګونی زلزلې ل څه د پاسه درې میاشتې تیریږي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزلې ځپلو سیمو کې خزي اونجونی لا هم ل زیاتیدونکو خطرونو سره مخ دي. د سازمان پرون سه شنبه د دسمبر 2 مآ په یو راپور کې ویلي چې د بی ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډي هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنې دني اړینو روغتیایي خدماتو ته د خزو اونجونو لاسرسي محدود کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیندواره مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکې بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه یې د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 30 کلنه حکیمه چې د 3 ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 3 مې ازادي راډیو ته وویل. یو بل میرمن هم د همدې سیمې ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې 4 ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخت ده، زه ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سر زمين زول ته لادي او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې وسیږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې هغه پورې چې ذاتي لږ ماشوم ته مې شو دي نسم کولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 دېرشمه مرګونې ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړاو نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 15% جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د ډسمبر په 2مه په راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیا وایي د اوکراین د جګړې په اړه له امریکا سره تر هغه خبرو ته دوام ورکوي چې ورته ضرورت وي. امریکا هڅه کوي چې روسیا او اوکراین د دې څوکلنې جګړې پای ته رسیدو ته راضي کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
کرملین ټینګار کړی چې د اوکراین د جګړې د احتمالي پای ته رسیدو په اړه له متحده ایالاتو سره د خبرو اترو جزئیات پټ پاتې شي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د متحده ایالاتونو د مذاکره کوونکو ترمنځ له اوږدې غونډې وروسته وویل، هر څومره چې د خبرې اترې غیر ترسره کیږي هغه مره به ګټورې وي. د تاس خبری آژانس په وینا پیسکوف وویل، موږ به دې اصل ته غاړه کیږو او موږ هیله لرو چې زموږ د متحده ایالاتو سیالان به هم دې ته غاړه کیږي. که څه هم د سیشن بی په ماشوم خبرو اترو کومه پایله نه لرله، خو د جرمني خبری آژانس په باور پیسکوف نه خوشتل چې دا د متحده ایالاتو د سولې پلان د ردولو په توګه تعبیر شي. هغه وویل، موږ چمتو یو چې د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره هر څومره چې اړتیا وي سره ووینو. پیسکوف زیاته کړه چې شایي د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ډونالد ټرمپ ترمنځ یو ځل بیا په ټلیفون خبرې وشي. د روسیې له ولسمشر پوتین سره تر اوسه د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف شپږ ځله لیدلې دي. د دې روسیې مذاکرې پر مهال د راپورونو له مخې د اختلاف ټکی دا و چې روسیا غواړي د اوکراین د خاورې یوه برخه بیل کړي. پوتین وایي چې د دونباس ټوله سیمه، حتی هغه سیمه چې د روسیې ځواکونو په لاس کې نه ده، له اوکراینه بیل شي. کیف بیا دا ردوي چې د خپلې خاورې کومه برخه روسیې ته وسپاري. بل لور ته جرمني نن شک څرګند کړ چې روسیه د اوکراین سره سوله وکړي. وروسته تر دې چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازي ویټکوف له کرملین نه بیرته وګرځید، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې ولیکل چې موږ په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پایتر سوالو لپاره د خبرو اترو هرکلی کوو، خو اوس مهال داسې نقش نه وینو چې روسیه د خبرو اترو ته لیواله وي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال وای په ورستي ورځو کې د بی اسناد افغانانو د نیولو پروسه لا نور چټکه شوې ده. دوی وای پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي، سپک چلند ورسره کوي، نیسي او افغانستان ته ډیپورت کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې په ورستیو کې په پلازمینه او راولپنډۍ کې چې اسلام آباد ته څیرمه شار دی، د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په یو خبري کانفرنس کې اعلان کړی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې له راتلونکو نه د بی اسناد افغانانو پر ضد په لویه کچه عملیات پیلوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو خزینه افغان کډواله وایي د دسمبر اولې کور ته پولیس ورغلي او له سره اوسیدون کې دوا به سرپرست مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره نیولی او د ریپورت لپاره یې حجی کم ته انتقال کړی. دغه مېرمن چې په خبره د درملنې لپاره پاکستان ته تللی او نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخت اندېښمنه ده.
یک خانم بود، باید بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود، اونا را بردن. مال به سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. چهار برخورد بعد داشت، بچه 3 ساله است، اونش قطر سیده بود، مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردم. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم با ملاقاتشان، اونا دیپورت می شن.
د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت یو افغان چوای په روسي ورځو کې پولیس ول د غزای ډیر شمیر افغانان نیولی. د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتي کړي او له دوی سره سپک چلند کړي.
وزیر ډیر بد دی، همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلی وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازه یې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې یې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمېر نور اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورځي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سه شنبه د دسمبر 2 ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیسیار لاستازو سره هم خبرې شوي، خو په خبره یې له حد سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اول په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکو ونې د ایسچو یا د ساحوي پولیسو د مسلینو په کچه د عملیات پیلوو، ترڅو د دوی تر واکلاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج یې کړي.
نو مولي ټینګار وکړ چې له ډیپورت وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سم د لاسبه ونیول شي. نږدې یو میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري ویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو لمخې به مجرم وګڼل شي. د تیرونې د سیشنبه پورې د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتون کې ونیول او افغانستان ته ډیپورت کړل چې له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې د غلطه په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرو شوې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس لنیول شوی او کسانو سره له تاوتریخوالي ډاک چلند کوي. دا به داسې حال کې چې په روسي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو لترنګلتیا او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر 12 ل سخت نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په روسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. ډېرې افغانان له 2000 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوریت نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي غوښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوی دی چې اوس له هغه ځایونو هم د ویزو د نه تمدید لامل د جبري استلو لګواخ سره مخ دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
نن هم میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د جمیل را رسیدو سره د خلکو ستونزې چړل کیږي. خلک څه ډول ستونزې لري؟ په تیره بیا د ګرمولو د وسایلو په برخه کې، د بیکاری په برخه کې او همدارس اقتصادي ستونزو په برخه کې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کیلو کې وړ مورز د رغنیزو چارو 138 پروژې پرانستل شوی. په دغه پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. ځایي خلک د دغه پروژو پر پلي کېدو خوشي څرګندوي، خو وايي د دوی سیمه په تیر کې د جګړو له کبله له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوې ده او په هر برخه کې ډېری پاملرنې ته اړتیا لري. د پکتیا د زرمت په شمول د نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه کیږي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 په بیلابیل پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوی دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې د پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. بډې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمه ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور الدین صاحب ذات ویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی یو سیده سرک سی د ټول زرمت د ساحا کو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانه پورې په سہولت باندې پر ډیر زر کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاوې او ستونزې په خوانې دي، خو په خوا به کله ناامنۍ په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوند ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ول
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمول دي په لو او دې سره کوشش شروع کړی دی. دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې دا سرک مخکې څلور متره او اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیا او ستونزو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو ز برشنا غم خار تاسو ټولو قدرمن ز دکون کو ته د زړه کوی نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته هله د شي تاسو ټول قدرمن او بللی ز دکون کراترو غو جوړو صحتمند او سجر د صحت جمعي وبم پتن می تر نو ز دکون کو د شي مرو تاسو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته نو هله د شي تاسو ټول قدرمن ز دکون کی د لوست پیل په شبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه درې مینه پیل به تر دې رسمي صفې پرې همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، دریم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوجا ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لوبړی لوستي نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. کچیر موږ او تاسو کرنه تعریف کو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سوچې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکه باندې مستقیما اغیزه کوي او هم شنه د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان لډیر په خوره هیڅ څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په انانوي شکل سره سرته رسیدي، په سروي باندې به یو کوله او په دا ډول سره به دی دغه بزګرانو په خپل موټ سره به مسمکه اړوله او رسد هغه څخه به حاصلات ته چمتو کوله چې د هغه لښ حاصل زموږ د کی واد ورس په ورس په دغه کومي ارتیاي چې به د بنسبه پر کولې ځکه ورس تر بلی به نفوس زیاتیده او د نفوس د زیاتوالي له عمل څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکی یو کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګشت به نه پر کول، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه هوا ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ او تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې د په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانی طریقه یې کومي طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښ رسول کېږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاوې پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د دې خو لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوېزنی پر کې کړی چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پر کې، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول، دا به دي دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې ترڅنګ غلي دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازې د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو اسریا او پرمختللې بڼه کرنه چې دا هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي چې په پرمختللې او اسری کرنه باندې ورسته پات انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابر کړې دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرشي او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی سو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او داسې نور، همچنان د جګورو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو مهم کرنیس حاصلات په حق لبل او چیز مرګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیس حاصلات کوم دي. دا چیز مرګران هیواد افغانستان بلا بیلی مختلفې اقلیمی سیمې لري، نو د بلا بیلو او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې مرګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلو و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټوله د غرونو نیولې ده او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کیږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیز ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیدي، چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه په کې سرته رسول کیږي او نور کرنه نه سرته رسول کیږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو ځکونکو هغه دلبړ ارزښ لرونکو ساحو له جمله څخه شمیر کیږي، چې دغه غلا د کرنی د ور په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي، چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم تولیدات له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو او بو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي، چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبي ژمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغونو څخه ورسته ورېږي دي، چې خورا مهمه غلا ده چې په توده حوالرونکو او توده حوالرونکو سیمو کې موږ او تاسو غونم راشنه کول سو یې هم کرل سو، چې هم په دودیزه باندې او هم په عصري باندې ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلا بیل ستروس په درلودلو سره خورا مهم مشهور سیمې دي، چې دا هم یو له مشهور سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنی جغرافي ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنی جغرافي ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سی جونو دا موږ تاسو ته سرګندکیږي، چې دونه بوټو بلا بیل دولونه او غلې دنيز مش په هیات کې په بلا بیل سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی، نو دشت او صحراګانې په کې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي، چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړي د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزاینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي، چې دا په خپل په تفسیم لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چنان د دې ترڅنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیم هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینې زموږ د نیولې ده، هم چنان بل برخه چې د اوربشي سناسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، اصغر د کنزلې دي، د هیواد په بیلو بیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخه کې پیدا کیږي او په دغه زمره هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو کلرمن زکور کو زمره تاسو تنن ورځې لوستر هم دې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کلرمن زکون کو، لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي، دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي، درېم سوال عصري کرنه لپاره څه غوړه سیوي، څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه، کچېری شوه خو خپل معلومات منشته کې نور نو قدر منو غلړی ځکه کوم کوز مرسته سدنن مرزي لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي، هله د چیو سم زکړی وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي، تر بل داسې درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شوخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په ما د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می درنو زکون کو د چې مرو تاسو یو ولسم ټولګي فایته ورسېتل نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا لمونه ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ. خلالی زکون کوز مرسته سو داد ولسم تولکی جغرافی مزمون لمرنه لست درسی اهداف چنن راز بمرو تاس پلوست که ولولو عبارت دیلا لمره سرحدونه او اداری تشکلات ویم دا افغانستان موقعیت پنری کی دریم شمالی سرحدونه دا حقا دریم مهم موضوعگانی دی چنن راز بمرو تاس پلوست که ولولو او فحق لبای بش پر معلومات تر لاسکرو نهیل دا چی تاس تول کدر من زکون که دلوست پای پر رسر ملتیا وکری او یو سزده کری درنو زکون کو دلوست پیل پشه بو که لمره مرو تاس و زمردگران هیوار افغانستان موقعیت لور حاوی سرحدونه او اداري تشکيلات په حق معلومات لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. موږ ویل چې روز مرګران هیواد افغانستان د طبي ځانګړتیا او لمه څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالي زکون کو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8.25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8.25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زکون کو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ کډرمنو ګلالي زکون کو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجدوالي له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د زلپقاره پورې 1200 کیلومتر او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زکون کو زموږ ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره که چیرې ووایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري، خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پوله لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د دورن پر کشف په اړوند بحث روان دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا درنو زکون کو د 2 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگاناک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې ترڅنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتر پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی، ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان
د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای سوي دي او هم چنان د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی دی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سرور خو په اړه کوم معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدر موږ زده کوونکو پوسی او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد کران هیواد افغانستان څخه جلاس ونه نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دی د هند په شمال کې مېشت بوله نو د روسانو نیت لویر څخه دی بیرته وغوښتله ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمولې چې دغه تړون درنوز د کونکو په 1215 کال مریض کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سره ورسول شو نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شو چې کله دا پریکړه وشول نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1314 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ چې په پنج دې ته نږدې شول نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشری سره د افغاني پوزیانو چې شمیرې 2000 تنو تر رسیدل د پنځدی د ساتین لپاره حالته اوسیدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سمبال نه و هیڅ تجهیزات نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړ نو دوی ونس په کولای چې د پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون کړی د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمکونی ول نو دی وکي څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګه څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنس په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نشه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریض کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه درجوي کړشې یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کرشي دغه سرحدي کرشي ورسته د انګريزانو د استاذي د چارلس پیت په نام سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استاذي کپټان د کمرو په نام سره د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د زلپکار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سند او نورې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شولې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شولې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم تر سره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سی او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي تر دې دم پرې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو د ټولو کډر منځ زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدر منځ کوونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکرارون قدر منځ کوونکو تاسو لمړنۍ سوال چي دي د رجوی سرحدي کاشه تشریح کړئ یعنی دغه کاشه څه ته کومې کشته ویل کیږي او د کوم پچا په وخت کې رامنځته شوه. دوی سوال درنو قدر منځ کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موجب تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدر منو او ګلریز د کوونکو یو ست رزق کړی وو سیږي او یو سمو تر لاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جام شوخ درته وړاندم د الله پامان.